پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه غرمه په خیر زه صفی الله ستانګزایم تاسو ازادي رادیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی څو د جګړې حالت وارزوي او همداراز له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو په احتمال باندې هم بحث وکړي په دې اړه مطالب لرو دا هم اورئ چې د کندوز ولایتي شورا وایي د دغه ولایت د هوایي ډګر د بیا رغونې پروژې نږدې 1500 میلیونه افغانۍ فمایل شوې دي او مطالب نور هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري اوروي
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. امریکا خبرداری ورکړی چې روسیه، ایران او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید چې په افغانستان کې روانه جګړه وارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د پټه په درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. ماتیس هغو خبریالانو ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وویل چې د ده په باور تر اوسه بریالیتوب ممکن دی چې هغه له وسلوالو طالبانو سره سیاسي جوړجاړي په اساس وباله. ماتیس وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازموي. د طالبانو یو شمېر کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړې او یا هم د خبرو کولو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر به په دغه سفر کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له قمندان جنرال جان نیکلسن او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د روان میلادي کال لپاره له 1500 زیات کسان په افغانستان کې د کورنیو جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. دغه ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په تېره اونۍ کې په ټول هیواد کې تر 20000 ډیرو اړو کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز د وسلوالو برید له پاکستان څخه د بشري مرستو د فعالیتونو مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په دې باور ده چې جګړې او ناامنۍ د افغانستان د خلکو د بې ځایه کېدو تر ټولو لوی لامل دی. په کندهار کې څه باندې 22000 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. چارواکي وایي چې دغه مواد په دریو کلونو کې راټول شوي چې نن د دې ولایت په داغستان ولسوالۍ کې وسوځول شول. د کندهار د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل
دغه مواد تقریبا 2000 کیلوګرامه مختلف نوع مخدرات او کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات.
چارواکو ویل چې دغه نشه یي مواد سره په تړاو 438 تنه هم نیول شوي دي. د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوام د نیپال او هانګ کانګ د پرونی لوبې نتیجې افغانستان ته یو ځل بیا دا موقع په لاس ورکړه چې د دې لوبو بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. په دې پړاو کې به د افغانستان لوبه د پنجشنبې په ورځ له ویست انډیز سره د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې وي چې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې له څلورو لوبو څخه درې وبایللې او یوه یې وګټله او خپل امید تقریبا له لاسه ورکړی و ځکه چې که پرونی لوبه هانګ کانګ چې افغانستان مخکې مات کړی و ګټلې وای نو افغانستان هیڅ چانس نه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د نړیوال جام د غوراوي د لوبو راتلونکي پړاو ته د ملي لوبډلې د لارموندنې خبر تایید کړی دی. افغانستان په بی ګروپ کې و او اوس به له زیمبابوې او سکاټلند سره یو ځای د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې په نړیوال جام کې د ګډون په هیله لوبه کوي. خبرونه لازده ای رادیو اوری ده هم دسیم او نریتو خبرونه امریکا خبرداره ورکره چه که روسیه ایران او ده سوریه حکومت ده ملگرو ملتونو پا منزگردی توب تایید شوی اوربن لپامو و غرزوینو پا سوریه که ده کیمیوی وصلو ده کارولو لکبل ده بشری فاجعه ده ختمولو لپاره با اقدام مکری په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکه هیلې تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل هغه اوربند چې امنیت شورا دوه اونۍ مخکې تصویب کړ ناکام شوی دی او متحدي ایالات د یوه نوي دیرش ورځني اوربند طرحه وړاندې کوي چې د دې په وینا د تروریزم ضد عملیاتو په نوم تشه به ونه لري او له پامه غورځول به یې د سوریې د رژیم او نورو لپاره ګران وي. میرمن هیلې د بشار الاسد پر حکومت او د ده پر متحدانو روسیه او ایران تور ولګو چې د دې تشو د رامنځته کولو په پلمه دمشق ته نږدې د غوطې سیمې د خلکو د لوګي د دوام او د سلګونو ضربې ګنا ملکی وګړو د ځپلو باعث کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د فبروري په 23مه د دیرش ورځني اوربن له اعلان وروسته په غوطه کې هوایي حملو د هوانونو او توپونو ډزو او پوځي عملیاتو نور زور اخیستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم په وړاندې ګډ کار وکړي. د ایران خبري اژانسونو د ښاغلي ظریف له قوله ویلي چې ویلي دي دا اړینه ده چې ایران او پاکستان د دوو دوستو ګاونډیو هیوادونو په توګه ګډه پوله چې ګډه پوله لري باید د دغو هیوادونو د امنیت د تضمینولو لپاره په خپلو کې پیاوړې همکاري ولري. جواد ظریف د سیاسي او سوداګریزو مشرانو د یو لوی پلاوي په مشرۍ د مارچ په 11مه اسلام آباد ته رسېدلی دی. د دغه راز په پام کې لري د درې ورځني سفر کې د پاکستان له ولسمشر مامون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لیدلای شئ. د په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په ناڅاپي سفر نن کابل ته تللی دی.
Right now we want the Afghans to lead and to provide
غواړو چې افغان حکومت د بیا یو ځای کېدو پروسه رهبری کړي او ځینې طالبان اوس هم د سولې خبرو ته لیواله دي. په کندوز ولایت کې ولایتي شورا وایي چې د هوایي ډګر د بیارغونې پروژې کیفیت ډیر ټیټ دی او میلیونونه افغانۍ هیفه میل شوي دي.
کیفیت کار پایین است، به کیفیت است باید
په بهرنیو مسایلو کې هم اوري چې متحده ایالاتونو خبرداري ورکړې چې د سوریې رژیم او متحدانو د دمشق په څنډو کې په غوطه سیمه کې اوربند ته درناوی ونه کړي، امریکا به د سوریې د حکومت پر ضد اقدام وکړي. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. په افغانستان کې روانه جګړه ارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمیر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې کوي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی، داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د په ټپه درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه باندې موږ سره جزئیات شریکوي، مهرباني وکړئ.
بلستان اگزای صاحب، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو اعلان سوی سفر کابل ته راغلی دی. تر اوسه هم افغان چارواکو د جیمز ماتیس سفر په اړه رسنیو ته له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي. اسوشیټد پریس خبري اژانس لیکلي ټاکل سوی د ښاغلی ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې میشت د امریکایي ځواکونو له لوړپوړو قوماندانانو سره وګوري. جیمز ماتیس له عمان څخه د کابل په لور په الوتکه کې وویل په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن ده، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو که نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې. ښاغلی ماتیس زیاته کړې د وسلوالو طالبانو ځینې واړه ګروپونه د سولې له خبرو سره علاقمندي ښودلې ده او د نوموړي په خبره دا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر سي. هغه وایي د طالبانو ځینې واړه ګروپونو مشران د سولې له خبرو سره علاقمندي ښودلې ده، خو دا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو څه له توقعو څخه لرې مسله ده، خو د طالبانو ځینې عناصر له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره علاقمندي ښودلې ده. د افغانستان ته د جیمز ماتیس دریم سفر د لدیوړان دی د روان کال په سور او میزان میاشتو کې افغانستان ته سفرونه کړی و، خو لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړی، دا د ښاغلی ماتیس دویم سفر دی. ویل کیږي چې جیمز ماتیس دغه ستراتیژي مهم لوبغاړی دی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته د لوړ پوړي امریکایي چارواکي سفر کوي او رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د هغه سفر په اړه لوړاندې جزئیات خپاره کړي. بل استنګزای صاحب،
بله زیاته مننه کوم رحمت الله افغانو چې کابل ته د جیمز ماتیس د سفر په اړه باندې موږ سره وروستي جزئیات شریکول. جیمز ماتیس به خامخا له افغان چارواکو سره ګوري، خو تر اوسه پورې له افغان چارواکو سره د هغه د کتنې جزئیات نه دي په ډاګه شوي. معمولا په افغانستان کې کله هم چې ناڅاپي سفرونه شوي دي، د سفرونو جزئیات د ورځې په پای کې د افغان حکومت لخوا اعلانېږي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره یو مرکه کړې. له هغې پوښتلي چې افغانستان ته د ښاغلي ماتیس ناڅاپي سفر په څه معنا دی او څه پیغامونه به ولري؟
کوم سفر چې د ناڅاپي ډول د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته کړی دی، تاسو ویني په دغه اواخرو کې سلسله خبرې د صلح پروسې د جهاد ما ولسمشر د افغانستان د ولسمشر دخوا پیشکش شوي دي د طالبانو ته. زیاته به خاص د فکر کوم چې په همدې خبرو باندې، او دوهم تاسو پوهېږئ چې نوی کال را روان دی، او په دې نوي کال کې داسې اټکل کېږي چې د افغانستان د مخالفینو خپل عملات ته تشدید ورکی. د بلې خوا د امریکایانو د راتک اضافه کېدو یو اته سوه نوي پوځیان چې دوی غواړي د تعلیمات لپاره اوریږي. زیاته مو خبرې په همدې ارتباط ماندی وګورو چې د مطبوعاتو نه دا څه خبر راوځي. بعدي
ښاغلی مجاهد، ښاغلی ماتیس ویلي چې په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن دی، خو د لومړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه، بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې. نو اوس د یو پوځي امریکایي سفر افغانستان ته، فکر کوي چې دا موضوع د سولې د خبرو برخه کې څومره مرسته کولای شي؟ حال دا چې د جګړې برخه کې دغه چارواکي خبرې او مشورې مسؤلیت لري.
امریکایان باید د خیز همکاري وکړي د افغانستان سره. کوم فشارونه چې مخکې دوی ویلي په پاکستان باندې هغه باید وارد کړي، ځکه دوی مخکې اوس پاکستان ته ضرورت درلود. فعلا قزاقستان همکاري کوي د لارې او د اکمالاتو په وجه د امریکایانو دپاره. اوس د پاکستان هغه فشارونه هم په امریکایانو کم دي. زه هیله مند یم چې په پاکستان باندې فشار راسي، او د صلح خبره باید جدي ونیول سي د هرې لارې نه. افغانان باید صلح ته ورسیږي، دا جنگ نه امریکایانو ته هم ګران تمام دی، افغانانو ته هم، او د دې افغانان قرباني دي.
مجاهد صاحب، داسې اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې ماتیس افغان چارواکو سربیره له لوړ پوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې هم وګوري. فکر کوي چې د دې د کاتو یو دغه خوبدانه وی چې طالبانو په روسي کې د افغانستان د حکومت د سولې د طرح په وړاندې چوپتیا غوړه کړه او څه ونه ویل، د خبرونه وی چې د جګړې د ډګرونو د تودو ساتلو لپاره بدای د خپل لوړ پوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې ګوري.
بدون شک جنگ خو په افغانستان کې تر یو حده په هغه ډلې ټپلې چې د بین المللي ترورستان دي، او هغه هیڅ په هیڅ صورت افغانانو سره جوړ نه راځي. د نورو هیوادونو راغلي دلته افغانان وژني، او مثال لکه د داعش ډلې دي، د بهرني اتباوي دي، لکه هغه ورځ تاسو ویل چې د المانیا او تبر دلته دزګیر شو، د چچن، د ازبکستان، د خپله د پاکستان، داسې حتی د فرانسې، الجزایر او د عربي هیوادو کسان دلته سد دا جګړه په مخ بي. د غوډ زپلو لپاره باید امریکایان هم د افغانانو سره کومک وکړي، او خپل امریکایان هم لاس په کار شي چې هغه وځپل شي. اما د عام ولسونو لپاره، د عام افغانانو لپاره، هغه طالبان چې دلته بنابر هر مشکل چې دي په جنگ اخته دي، د دوی لپاره د سولې لپاره باید کار وشي. بدون شک چې وزیر دفاع د امریکا د خپل امنیتي ځواکونه چلته دي، د غو لپاره هغه کوي، میدانونه جوړوي، سیستم به ورته جوړوي، بعضې د دوی نه به هغه کوي، لیدنه کوي، دوی ته به مورال ورکوي. اما اساسي موخه ما په نظر دا به چې د افغانستان د حکومت سره د سولې په باره کې څومره خبرې وشي، او څه رقم باید دا صلح په افغانستان کې تامین شي.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه باندې مو د پوځي او سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد تحلیل واورید.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه حدیث پردیس وای.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د هغو کسانو د برېښنا د لینونو د پرې کولو کمپاین پیل کړی کوم چې د برېښنا د لګښتونو پیسې نه دي تحویل کړي. د دې شرکت وایان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې د برېښنا شرکت د غړو ترڅنګ د لوی څارنوالۍ، پولیسو، ملي شورا، ملي امنیت او حج اوقاف وزارت استازي هم شامل دي. ښاغلي توحیدی دا هم وویل چې تر دې دمه د زرګونو هغو کسانو د برېښنا لینونه پرې شوي چې خپل د برېښنا بلونه نو تحویل کړي. نوموړی زیاتوي په دغه کمپاین کې د ټولو هغو کسانو چې لګښت یې له 5,000 افغانیو زیات شوی او پیسې یې نه دي تحویل کړي، که دولتي مامور، ولسی وګړی او یا هم زورواکی وي، د برېښنا لینونه یې پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د ملي شورا په ګډون ځینې دولتي ادارې او اشخاص د برېښنا شرکت څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. د ویلي وو چې یوازې 4 میلیارد افغانۍ پر دولتي ادارو پور دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې له هیواد چمتو دی چې د مسو د تولید په تخنیکی او د تصدیو د مدیریت په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه وزارت وایان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان په کاناډا کې د پیډک کانفرنس په جریان کې د چیلی د قانون له وزیر سره په دی اړه مقدماتي بریالۍ خبرې کړي. ښاغلی مدفی وایي چیلی په نړۍ کې د مسو ستر تولیدونکی هیواد دی چې افغانستان یې په اړوند برخو کې له تجربو ښه استفاده کولی شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو موادو بیې: یو بوری قزاقي وړه 1,090 افغانۍ، یو 50 کیلوی د بوری بوری 1,600 افغانۍ، یو 3.5 منی د وریجو بوری 2,000 افغانۍ، یو 14 لیټره د غوړیو پیپ 1,060 افغانۍ، او له دې سره په څنګ کې 1 لیټر پیټرول 40 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل 40 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 15.5 افغانۍ 1.40 پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 15.5 پوله، زر ایراني تومان 4.5 افغانۍ 1.40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 614 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org کې لیدلای شي. ورزو ده یوه نړیوالې موضوع ته متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې رژیم او متحدانی د دمشق په څنډو کې په غوطه سیمه کې اوربان ته درناوی ونه کړي، امریکا به د سوریې د حکومت پر ضد اقدام وکړي. بل لور ته روسیه چې د سوریې د رژیم کلک ملاتړ کوي، امریکا تورنوي چې یوازې تورونه لګوي او د سوریې د وضعیت د ښه کېدو لپاره کافي کار نه کوي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده، اوس په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، متحده ایالاتونو کله دا خبرداری ورکړه او امریکایي مقاماتو څه ویلي دي؟
مننه ستنګزی صاحب. په ملګرو ملتونو کې اصلا تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه به د سوریې پړاو په هغې کې د امریکا مستازي نیکی هیلي دا خبرې وکړلې. وی ویلې چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو په استعمال سره دغلته د خپلو خلکو پر وړاندې مظالم ترسره کوي او دغه راز د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوي اوربند ته درناوی نه کوي. نیکی هیلي ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا دوه هفتې مخکې اعلان شوی اوربند ناکام دی، او اوس چې نوی دیرشزنی اوربند امریکا اعلانوي نو د بشار اسد حکومت یا د هغې متحدان ایران او روسیه نشي کولی چې له دې سرغړونه وکړي، ځکه دې اوربند کې دوی وایي چې داسې ځای یا داسې خالیګان نه پاتې کیږي چې روسان ترې یا سوریې حکومت ترې فایده واخلي. وایي چې موږ د توریزم پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوو. په غوطه کې دوی ویلي دي چې که امریکا سوریه داسې کوم اقدام وکړي چې بیا بمبارۍ ته دوام ورکړي یا کیمیاوي وسلې استعمال کړي، نو امریکا که څه هم چې نه غواړي خو چمتو ده چې عسکري اقدام وکړي. او دې به اشاره وکړه د ټرمپ هغه د میزایلو حملې ته چې تېر کال یې د اشایرات پوځي اډه د سوریې په کروز میزایل وویشتله.
بله مننه. یو څه بلم راته ووایي، د سوریې او متحدانو عکس العمل څه دی؟ اوس په ختیځه غوطه کې وضعیت څنګه ده؟
تر اوسه پورې د سوریې د حکومت عکس العمل ستانکزی صاحب نه راغلی، لیکن د روسیې استازی چې پرون د نیکهلې څرګندونې د امنیت شورا کې واورېدنې د هغوی جوابي څرګندونې وې. هغې ویلې چې امریکا او متحدان غربي متحدان فقط او فقط تورونه لګوي، د سوریې د وضعیت د ښه کولو لپاره کار نه کوي، او په غوطه کې د عملیاتو څخه دفاع وکړه. ویل چې د بشار اسد حکومت او د هغه متحدان حق لري چې د سوریې د خلکو د خوندیتوب لپاره د تورزم او تورستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د روسیې استازي دا هم ویل چې د امریکا په اوربن کې یو سخت دریځ ډله چې د القاعده سره تماس لري هغه شامل نه ده، او هغې ته ځای پرېښی چې د سوریې د حکومت خلاف وجنګېږي. په خپله په غوطه کې ستانکزی صاحب وضعیت ډېر زیات کړکېچن دی. یعنی تر اوسه پورې ملګري ملتونه وایي چې زر کسه داسې دي چې پکې اکثره ماشومان دي چې عاجلو مرستو او انتقال ته له دې سیمې اړتیا لري. تر اوسه پورې تقریبا 1200 کسان په غوطه کې وژل شوي، چې په هغې کې 250 فقط کوچنیان دي.
بله، زیاته مننه کوم. اوریدل چې امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې رژیم او متحدان یې د دمشق په څنډو کې په غوطه سیمه کې اوربند ونه کړي، امریکا به د سوریې د حکومت پر ضد اقدام وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. مخکې له دې چې دغه رپورټ مراد صاحب تاسو ته ووایو، د کرکټ په اړه باندې موږ بحث وکړ. د افغانستان او د کرکټ ملي ټیم به د مارچ په 15مه یعنی دوه ورځې وروسته له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. د دوی لوبه د شپږ غوره ټیمونو په ډله کې ده. همداراز به له هغې وروسته په 6 تاریخ له اماراتو او په 3 تاریخ له آیرلند سره لوبه وکړي. افغانستان باید درې واړه دا لوبې وګټي، او د نورو ټیمونو دوه ماتو ته هم په انتظار پاتې شي څو وکولی شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي. ویل کېږي د افغانستان نړیوال جام ته د افغانستان وتل ناممکن نه دی، خو ډیر ستونزمن په دې ښکاري چې تر نورو ټیمونو پاینټونه او ریټ راکم دی. تاسو د افغانستان او نورو ټیمونو د لوبو د تعقیب لپاره لازه دی راډیو سره وخت په وخت پاتې شئ، موږ تاسو ته تازه جزئیات درکوو. اوس هم راځو یوې موضوع ته چې اجمل آریان له کندوز را لېږلی دی. د کندوز ولایت ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت د هوایي ډګر د بیارغونې پروژې نږدې 500 میلیونه افغانۍ حیف میل شوي دي. د ولایتي شورا چارواکي وایي په نوموړي ولایت کې ولایتي هوایی ډګر په ستاندارد او معیاري ډول نه دی رغول شوی، او باید په دې اړه له مربوطه چارواکو څخه پوښتنې وشي. اجمل آریان ته بغوښ شو.
ولایتي شورا ادعا کوي چې د کندز د هوایي ډګر د بیا رغونې د پروژې نږدې 500 میلیونه افغانۍ حیف میل شوي دي، او زیاتوي چې دغه هوایي ډګر په ستاندارد او معیاري توګه نه دی رغول شوی. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کیفیت کار پایین است، به کیفیت است باید به شکل
دی. هوایی ډګر د کار کیفیت ډیر ټیټ دی، او په هغه شکل سره چې باید کار شوی وای کار نه دی شوی، خو موږ غواړو چې دغه ډګر باید په معیاري ډول ورغول شي. بلخوا د دغه ولایت د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی بیاوی چې باید اړوند ارګانونه د هوایی ډګر د بیا رغونې پروژې په اړه ډیر ژر خپلې څیړنې پیل کړي، او د دغه پروژې له پلي کوونکو سره د قانون په رڼا کې چلند وکړي. بدبختانه هوایی ډګر په اساسي ډول نه دی رغول شوی. واقعا زه د خلکو په استازیتوب د میدان له جوړولو څخه راضي نه یم، او باید په دې اړه پلټنې وشي او د دغې پروژې نیمګړتیاوې په ګوته کړي تر څو دغه میدان په اساسي او ستاندرد ډول ورغول شي. د معلوماتو له مخې د کندز د هوایي ډګر د رنوې کرښه د 2.5 کیلومتر په اوږدوالي سره له تخنیکي تجهیزاتو او د نوي ترمینل سره رغول شوې ده، او اړوند چارواکي وایي چې ډېر ژر به پکې نړیوالې او د هیواد دننه الوتنې پیل شي. خو له دې سره سم د نوموړي هوایي ډګر سرپرست عامر نجات صابري بیا وایي چې د یادې پروژې د تړون چارې د ملي تدارکاتو له لورې بشپړ، او د پخواني والي اسدالله عمرخیل او د هوایي ډګر د پخواني عامر انور سادات پر وخت تسلیم کړل شوي دي.
هر کس دیدگاه خاص خدا دارد. شورای ولایتی
هر څوک ځان ته شخصي نظر لري. ښایي دا د ولایتي شورا خپل شخصي نظر وي، خو د پروژې کار د نقشې له مخې سم پیل شوی او کومه ستونزه پکې نه لیدل کیږي او د ملکي هوایي چلند ادارې ته سپارل شوی، ځکه د پروژې چارې د ملي تدارکاتو له لورې پر مخ وړل شوي دي. د کندز هوایي ډګر کې اوس مهال یوازې پوځي الوتکې ناستې او الوتنې کوي، خو د دغه ولایت د هوایي ډګر چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د دغه ډګر د بیا رغونې چارې نه دي بشپړې شوي او په بشپړېدو سره به یې ډېر ژر له دغه هوایي ډګر څخه کورنۍ او بهرنۍ الوتنې پیل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کابل ټاپ د نننیو مطبوعاتو سر مقالو باندې تبصرې اجمل تورمان کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو او حکومت ترمنځ په دې هوکړه شوې چې یو ولایت طالبانو ته وسپارل شي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت غواړي هلمند ولایت طالبانو ته وسپاري، حال دا چې طالبان هرات ولایت غواړي. د مطلب په دوام راغلي چې مخکې تر دې طالبانو ته د څو ولایتونو د سپارلو طرحه د امریکا لخوا هم مطرح شوې وه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د یو شمېر سیاسي او حقوقي څیرو په حواله لیکلي چې د ملي وحدت حکومت د کار موده تر راتلونکو څو میاشتو پورې ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو ترسره کېدل هم ناشونی ښکاري. نو پوښتنه دا مطرح کیږي چې یاد سیاسي ستونزه باید څنګه هواره شي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمېر سیاسي ډلو د دغه وضعیت نه د وتلو په هدف له وخت نه مخکې د انتخاباتو د جوړېدو وړاندیز کړی دی، خو ځینو بیا ویلي باید یوه مشروطه موقته اداره جوړه شي. ورځپاڼه دی کې د یادې دوهمې نظریې پلویانو ویلي چې دغه اداره د دوو کلونو په مخ جوړه شي، خو په دې شرط چې وکړی شي د انتخاباتو زمینه برابره کړي. د سر مقاله لیکونکي باور په کار ده چې ټول سیاسي بنسټونه سره راټول او د انتخاباتو د نه جوړېدو په صورت کې په بدیل لارې فکر وکړي، مشترکه پریکړه وکړي او دغه سیاسي ستونزه هواره کړي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اندونیزیا د کانفرانس په اړه لیکلي دي. انیس په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو د دغه کانفرانس په تحریمولو سره دا وښوده چې په خپله اراده کې خپلواک نه دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې دا ورځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د حکومت او وسلوالو مخالفینو لپاره د سولې د خبرو هره ممکنه لار لټوي او نړیوالې ټولنې د افغان حکومت لخوا د سولې له وروستۍ وړاندې شوې طرحې ملاتړ کړی دی او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمېدو لپاره تر ټولو غوره لار ګڼلې ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org وب پاڼه باندې اوریدلی شئ. همدا راځي مطالب لوستلی شئ. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
نورو د مور دغه مشکل لرو، دغه میوان ولسوالي د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسي کوم دا خبره کوي چې مازال جراوال خپل ملک جراور استیزه کوم دا خبره کوي بلبل څنګه خبره کوي دا خلک چې دغه جراغواړي دلته په خلک باندې سرایونه لري، خلک باندې په دولتي څخه باندې کلیږي نه پریږدي او کوم مشران اوس لري چې دی ورغلي پیغام ته والي ته ورغلي رئیس ته ورغلي د کابل تللې نه مني بل دا څه فلک ټولې پاینو نه نه کوي فرانی دا اعلان ته ورته چې واوري د مخلوق پرځای شي او دا ولوس چې بیا سره ستړي دي د حکومت سره د میوان د ولسالي سره
والسلام. زدا المن ولایت د لشکرګاه څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. موږ د المن والي صاحب حیات الله حیات څخه او د مسلمانو څخه ډیر غاټه منم دوی کو زکه چې موږ ته کم ماجر وو یا د نور ولسوالي څخه د راغلي وو ولایت ازما سره مرسته کړی ده ډیر ډیر مننه کوم چې وایې کړی دي دا ټول عمر په حکومت باندې خلک یو څه کوي دا نیو څه کوي نو باید دا یو څه کړم هم بیان کړي چې ګړي هم لري دا چې ګور ته چې فکر کوو نو هغه یو څه چې فکر کوو چې ګړي هم باید په لاس کې ولغو وایي چې دا څه ګړ او وسوله دا پر مقصد هم وسو نو بلر تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو او کډرمنو همکاران ته سلامونه وایم. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم عصمت ساروان یو جالب مطلب وایي.
د الکترونیکی یا برقی موټرو په تیربیا د اوتومات موټرو یو ستونزه د هغو سرعت دی، خو اوس یوې کمپنۍ داسې اوتومات یا بې چلوونکي برقی موټر جوړ کړی چې په څه کم یوه ثانیه کې خپل سرعت له صفر څخه سلو کیلومترو ته رسولی شي. دا موټر چې ریماک کمپنۍ جوړ کړی د ټیسلا او روډ سر تر موټرو هم تیز دی. د موټر جوړولو ریماک کمپنۍ د خپل دې موټر لومړنی ډیزاین د جنیوا د موټرو په نندارتون کې وړاندې کړی دی. د دې موټر انجن 1914 هارس پاور دی او کېدای شي چې سرعت یې تر دې هم په زلونو زیات شي. د دې موټر لومړنی ډیزاین کانسپټ نومیږي او د ریماک کمپنۍ په وینا سرعت په هر ساعت کې 440 کیلومترو ته رسیدای شي. دا به د نړۍ تر ټولو چټک برقی موټر وي. د روډ سر برقی موټر په نږدې 2 ثانیو کې له صفر په ساعت کې 40 کیلومترو ته رسیږي. د ریماک کمپنۍ د موټر بیټرۍ 140 کیلو واټ ده او په هر ځل چارج کېدو 640 کیلومتر مزل کولای شي. د ریماک کمپنۍ په وینا د دې موټر بیټرۍ د لیتیم 1,000,000 سلولونه لري او په 10 دقیقو کې په سلو کې 80 چارج کیږي.
وخت په افغانستان کې 12 نیمې بجې شوې. نوري اس نوري استودیو ته راغلي ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغې وروسته روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې روانه جګړه وارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د روان میلادي کال له پیله له 10,000 زیات کسان په افغانستان کې د کورنیو جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په کندهار کې څه باندې 22,000 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد وسوځول شول. چارواکو وویل له دغو نشه یي موادو سره په تړاو 438 تنه په دریو نیول شوی دی. د کرکټ نړیوال جام د غوراوی د لوب په دوام د نیپال او هانګ کانګ د پرونی لوب نتیجې افغانستان ته یو ځل بیا دا موقع په لاس ورکړ چې د دې لوب بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. امریکا خبرداری ورکړی چې که روسیه، ایران او د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم په وړاندې ګډ کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسموم میدل وبلل په غوسه دی. د امریکا د استازو جرګې د استخبارات د کمیټې د جمهوری غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسیدلې او دې نتیجې ته رسیدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو زاده و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتن ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، این برنامه در مورد چربی خون یا بالا رفتن چربی خون و همچنان فشار بلند صحبت میکنیم که دلیلش چیست و راه های جلوگیری از چی میباشه. و در این برنامه دکتر صاحب حبیب الله حکمت متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما پیش از همه یک گزارش در این مورد تهیه شده که یک جمع هم بشنویم. چربی خون عبارت از بالا رفتن مقدار کلسترول از مقدار طبیعی آن در خون می باشد. میزان این مواد در خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از میزان مورد نیاز یا هنگام بروز اختلال در ساخت و ساز چربی افزایش می یابد. دکتران متخصص می گویند که چاقی، نبود فعالیت فیزیکی، خوردن غذاهای چرب و استفاده از روغنهای حیوانی سبب بلند رفتن چربی خون و فشار نزد افراد می گردد. دکتر حبیب گل متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی علت بلند رفتن چربی و فشار خون را چنین بیان کرد.
بلند رفتن چربی خون از باعث گرفتن مواد پرکالوری و عدم فعالیت مناسب به وجود میاد. در مثال کسانی که شکر نباب زیاد میگیرند، کسانی که نشسته زیاد میگیرند، زمانی که اونا فعالیت فیزیکی بلند نداشته باشند، این سهمیات در وجود ذخیره میشه، بلند سر بلند رفتن چربی میشه که عمدتا مواد چندی نشسته با زیادتر سر بلند رفتن تریگلیسیراید میشن. و زمانی که شخص از مواد کلسترولزا به گونه مثال از گرفتن گوشت گاو، گوسفند، زردی تخم از اینا استفاده میکنه و فعالیت فیزیکی کی مناسب نداره پرخوری میکنه کنه بنان صاحب بنان کلسترول نشه.
دکتر حبیب میگوید ورزش کردن، کاهش وزن، ترک سیگارت، استفاده کمتر از روغن، کچالو و برنج، استفاده بیشتر از سبزیجات سبب میشود تا چربی و فشار خون افراد بلند نرود. با گفته دکتر حبیب، زنان در مقایسه با مردها چربی خونشان بیشتر بلند میرود و چربی خون کودکان هم برخی اوقات بلند میرود. دکتر حبیب میگوید سردردی، نفس تنگی، خستگی، فشار بلند، استفراغ، تکان قلب، بندش رگها از جمله علائم بلند رفتن چربی خون نزد افراد میباشد. با گفته دکتران متخصص، هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتر مراجعه نماید. دکتر حبیب گل در مورد علائم بلند رفتن چربی و فشار خون چنین میگوید:
فشار بلند خون خود سبب اعراض و علائم میشود که نمونه گیتی و گرفتگی در سر و دلبدی، استفراغ و یا میتونه سبب اختلال در یکی از اعضا و سیستم های دیگر شود که میتونه سبب عدم کفایت گرده ها شود که سبب خونیدگی، نفس تنگی و خونیدگی پاها و کمخونی و اعراض علائم دیگه میشه. ما هم در سیستم های دیگه تا مثال میتونه در قلب سبب کلان شدن قلب به مرور زمان و شکل تبدیل شوه یا عدم کفایت خاص و دپالی از این سیستم ها میتونن سیستم های دیگر هم درگیر بسازد، یعنی میتونه سبب گنجشه سون مقدار کافی خون به دماغ نمیرسه، میتونه سبب بیحالی، گنجشه و مشکلات دیگه در سیستم و اعضا و سیستم های دیگر شوه.
دکتران متخصص میگویند اگر از بلند رفتن چربی خون جلوگیری نشود، این بیماری سبب بندش رگها، سکته قلبی، سکته مغزی نیز میگردد. مصرف سیگارت، مصرف الکل، زمینه شدن بیماری های دیگر، قرار گرفتن در معرض هوای آلوده از جمله عوامل تشدید کننده خطرات چربی خون می باشد. رادیو زادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 نشرات دارد. در سپه برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه ابتدا در رابطه با چربی خون معلومات بدین که چی است و چی نوع یک بیماری است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو سلام و وړاندې کوم. سلام څخه د وینې غوړې په دوه ډول دي، عموما چې یو کولیسترول او بل تریګلیسرید دي. هم بیا هر یو خپل کټګوري لري او د وینې غوړ اصلا د پر انرژي غذایی مواد څخه چې وخوړل شي او په مصرف ونرسي په منځ ته راځي، خصوصا هغه کسان چې فزیکي فعالیتونه کم وي انرژي په مصرف نه رسیږي او د وینې غوړ په وینه کې لوړیږي او د نورو ناروغیو چې یو دغه څخه لوړ فشار دی منځ ته راځي. بیا کولیسترول خپل څو سب ګروپونه لري چې ال ډی ال، وی ال ډی ال، ایچ ډی ال، دا ګروپونه لري چې هر یو خپل وار سره خپل ارزښت لري. په خاص ناروغیو کې د هر یو ارزښت معلوم دی. نو د وینې غوړ عموما د هغه غذاګانو څخه چې د وینې غوړ لرونکي وي، پر انرژي وي، حتی خواږه غذاګانې هم کولی شي چې د وینې غوړ لوړ کړي او د مهلک ناروغیو سبب شي.
تشکر ډاکټر صاحب. آیا فشار بلند با چربی خون ارتباط داره؟ فشار بلند چیست و چه زمان به وجود میاد؟
د وینې لوړ فشار به لومړی تعریف کو، کله چې په یو انسان کې په آرامي حالت کې په 2000 څخه زیات وینې فشار په آرامي حالت کې ولیدل شي او د وینې لوړ فشار د 140 او ټیټ فشار له 90 څخه پورته وي، نو ویل شو چې دا ناروغ د وینې لوړ فشار لري. او د وینې لوړ فشار مستقیم ارتباط لري د وینې د غوړ لوړوالي سره. یو ویلات هم دغه د وینې د غوړ لوړوالی ده چې د وینې د فشار د لوړېدو سبب کیږي. بلې، مستقیم ارتباط لري د بل سره.
و علائم بلند رفتن چربی خون چیز یک فرد چی احساس میکنه وقتی که چربی خونش بالا میره؟ چی بفهمه که چربی خون ما بالاست؟ چی احساس داشته میباشه؟
د وینې غوړ د لوړوالي علائم چې اکثرا مریض احساس کوي، مریض به د ستړیا احساس کوي، خستګي احساس کوي، اشتها کمیږي، حتی بعض ناروغان چې ترنکل اوبیسیټی لري یا مرکزي برخه چاغي لري، دوی د ملاستې په حالت کې نفس تنګي احساس کوي، بعض وخت کې سرګنګسي، سرګیچي، حافظه خراب شي او د پخو د سوخت څخه شکایتونه کوي. دغه عمده شکایتونه دي دغه مریضانو چې د وینې لوړ لوړوسی.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما احمد الله گردیز روی خطر.
احمد الله د فشار کولای شي مرمله نه ورته کوم چې باید د وخت سره وي. کچې ته او کس فشار لوړیږي. نو کوم د مرمله نه ورته چې د وخت سره مې وکړو. ښاغلی دا چې کله سړی وزن زیات شي باید څه وکړي تر څو خپل وزن کم کړي؟
د مې بختنه باندې ورور پوښو خو لومړی بختنه د تکرار کې
او څه کاپ فشار لوړی د لومړی نیم راځي کومه د بیا هغه کنټرول
کړو. درسته.
تشکر.
احمد الله ورور، دوه بختنه مطرح کړو. دا چې کچری د ناروغ لوړ فشار لوړیږي نو لومړی نیم راځي کومې دي؟ کچری سره بختل پوښي چې د ناروغ فشار لوړ د راز علائم موجود دي، لومړی دا هم د حکومتونو څخه ده چې مریض باندې مالګ کم شي، مریض استراحت شي او هر څو نظر چې کېده شي باید د نږدې ترین ډاکټر ته لاړ شي چې وینې فشار چیک شي او دغه هغه ته دوا تجویز شي. او دویمه پختنه دا و چې کچری یو سړی وزن زیات وسیږي کوم لارې وجود لري چې وزن کم کی د تدری لارې وجود لري. لمړی امدا چې خپل د وزن کمیدل د غذایی رژیم په واسطه باندې هغه غذاګانې چې ډیر انرژي لري او د وزن د زیاتېدو سبب کی هغه وړین مواد هغه خواږه مواد د دوی څخه باید استفاده کمه کی. په ځای باید سبزیجات څخه استفاده وکړي او د میوو څخه استفاده وکړي فایبر لرونکي خوړو څخه استفاده وکړي. یو لاره دا. دویم لاره د منظمو تمریناتو کول دي. په اوسط ډول سره باید هر انسان په ورځ کې د 15 دقیقو څخه تر 45 دقیقو پورې پیاده روي ولري چې دا یو بل لاره د وزن د کمېدو لپاره. او دریم لاره چې آخري لاره ده که دغې دا دواړه لار ناکامېږي نو دوای تداوي ده چې هم په اسانۍ سره مونږ مریضان ته نه تجویز کوو بلکې په دې غذایي رژیم او سپورت باندې تکیه کوو.
ډاکټر صاحب فشار عصبي پس چی است؟
یو اصطلاح چې د عصبي فشار په نامه په عامو خلکو مروجه شوې ده دا اصطلاح اصلا په طبابت کې وجود نه لري. ولې یو د لوړ فشار له عواملو څخه روحي تشویشونه لري، سترسونه لري. موږ ته ډېری ناروغان راځي چې زما عصبي فشار وګوره. ولې فشار هغه یو د وینې فشار ده چې لوړ فشار او ټیټ فشار لري. ولې یو د عواملو څخه عصبي سترسونه او رواني ستونزې دي چې د وینې فشار جګوي. په دې ناروغان کې اکثره ټیټ فشار جګوي. نو دغه یو اصطلاح ده چې اصلا په طبابت کې په دې نامه وجود نه لري.
علائم فشار بلند با چربی خون یکی از علائمش کدام بفهمم که فشار ما بلند است با چربی خون یکی سه رقم است؟
فرق تفاوت سره. البته د لوړ فشار علائم او د وینې غوړ علائم خو مخکې تشریح کړ. د لوړ فشار علائم اول یو خلق تنګي مریض احساس کوي او د سر په خلفي برخه کې د درد احساس کوي. کله کله که فشار ډیر لوړ وسیږي د زړه بدوالی کانګي به خوب وړي حالت مریض ته پیدا کوي. یو حتی که ډیر فشار په یو دمی لوړ شي د انسفالوپاتي اراز علائم چې کنفیوژن کوما سټوپور او بلاخره مت امکان لري چې سټروک ورکړي مریض. نو دا علائم سره اوسن جدید ولې فرق لري؟
برادر ما آقا میر از جلال آباد روی خط هستند. بله
سلام محترم ډاکټر صاحب سلامونه کیږي.
سلام علیکم. سلام و علیکم السلام. بفرمایید
محترم ډاکټر صاحب دا څنګه لارم دی مخې د اشاره وکړي چې وزن زیات دي او فعالیت نه کوي نو د کولیسترول د زیاتوالي یو علت دا ده. زموږ یو دوست دا چې فزیکي فعالیت ډیر زیات ده.
بله
آتا یعنی مزدوري کولیسترول چې کله معاینه کوي زیات دي نو دغه څه علت ده او څه وکړي نورو؟
محترم ورور جواب بدر کوته بعض ناروغان دي چې په فاميلي تاریخ لري چې د وینې غړوالي لپاره مساعد دي او بل بعض معاینات دي ناروغ لپاره په کار دي. پروتین سي پروتین اس په جنیکی ډول دغه پروتین نه کوم ګډوډي موجود وسی په وجود کې نو د وینې غوړ ډېر لوړيږي. حتی که دوا هم خوري او سپورت هم کوي بیا هم د کنټرول لاندې نه ځنه. دغه مریض باید یو مجهز سنټر ته لاشي د امید اخري متخصص تر نظر لاندې معاینات تر سره کی تر څو چې هغه وینې غوړې نورمال شي.
تشکر ډاکټر صاحب. اینا گفتن قسمه کې اشاره کردن کې کسی که مثلا فعالیت فزیکی هم داره کلسترولش بلند است. در بعضی حالات بعض افراد لاغر هم همتون میباشه، مثلا هم فشارش بلند میباشه و هم چربی خونش بالا میباشه.
بله
یعنی یک عاملش اگر شاخیص، پس چرا فرد که لاغر است و مبتلا به این بیماری میشه؟
ډیر ښه پزه بختنه و د وینې وړوالی او لوړ فشار تنه په چاغي پر مربوط نه ده. چاغي فقط یو فاکتور ده. کولای شو چې هغه ناروغان چې عمرونه د 50 نه پورته کیږي د خپل د دوی د شریانونو کې د تغیرات منځ راځي چې شریانونه سخت کیږي او د اتیروسکلروس لري پروسه منځ راځي چې خپل او مقاومت منځ راوړي د وینې جریان مقابل کې او بل اخره د وینې فشار د لوړېدو سبب کیږي. ډیر ناروغان دي چې ډنګر هم دي او خوراک مناسب دوره د وینې لوړ فشار لري او وینې وړ جک شوی دی. هغه جنټیکی جوړښت او خپل د بدن د شریانونو په جوړښت پورې اړه لري.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. ښنندې ماری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خوریانې ته سلام او محترم ډاکټر صاحب ته سلام او علیکم
بجو. علیکم سلام.
بسیار زیات خوش آمدین وطن دوست. بفرمایید سوالتونه بگوین.
مننه خوریانې ډاکټر صاحب نه جوړې پوښتنه چې کله دای نه وړ او دا من تر ازي لامل څه دی او نه کې نشانه څه دی او خوراک ما د توسل من تر نور فزیکی فعالیتی او خاطر من سره دی دا او بل باید د دې نه سره مخنیوي وشي او دې مرض باندې اختبی عامل څه دی.
مهرباني ورو ده تاسو خبرونه اوریدلی ان شاء الله دا ټول سوال موږ مخکې ول سر کې ځواب کړل د وینې د غوړ وړوالي لایم هم تشریح کړل چې مریض ګنګسیت پیدا کوي کسالت پیدا کوي خوله کې ستړی کیږي د پخو سوزش او همدارنګه سر ګنګسي پیدا کوي دا د وینې غوړ لایم دی. عوامل باندې مخکې وغږېدلو چې هر هغه غذا چې موږ خورو چې اضافي کالوري ولري او مصرف نشي سړی فزیکي فعالیت سره نه لري بلاخره که هغه خواږه وي که د وینې که غوړ مواد وي که کاربوهایډریټ وي آخر مرحله کې ټول د وینې په غوړ تبدیلیږي او په ځیګر کې او په عضلاتو کې ذخیره کیږي چې خپله د وینې په رګونو کې تقسیمیږي او د وینې د غوړوالي سبب کیږي. همدارنګه د مخنیوي په لارو چارو هم وغږېدلو چې لومړی پکې د وزن کمولو ورزش کولو بلاخره آخره کې د وی تداوي.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. طول مخکې تاسو او محترم د قدروړ میلمه ډاکټر صاحب حکومت او ټول اوریدونکو خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام ورور شنډي اوس.
بله
محترم ډاکټر صاحب زه خمیدا پوښتنه ده که څوک چیرې د وینې لوړ فشار ولري او هغه کس بیا یو بل چاته وینه ورکړي یعنې د ده د وینې ګروپ له هغه سره برابر شي نو آیا دا وینه هغه ته خرابه تمامیږي یعنې هغه ته مضره تمامیږي که نه تمامیږي او یو څوک چې دغسې لوړ فشار ولري او
لومړۍ پوښتنه همدا وه چې که چیرې یو ناروغ د وینې لوړ فشار لري او بل ناروغ ته د ضرورت په اساس د وروسته د معاینات د تکمیلېدو څخه وینه ورکوي یا د لوړ فشار هغه ته انتقالېدای شي؟ نه وروره، دا د وینې لوړ فشار په وینه کې یو د بل ته نه انتقالېږي، یو د جینیټیکي لارې انتقالېږي او بل وینې د ترانسفیوژن لپاره خاص معاینات دي چې تور زیړی او اچ آی وي دا معاینه کېږي او د وینې فشار د دې انتقال لارې نه انتقال.
بسیار زیاد خوش آمدین از ولایت پکتیا، بفرمایید.
زیاد وین غروال لرما او کرستور زیاد شویدی او لور تشار لرما رو مایتیزم تکیب لرما دکتر سیمنا دعوا با قایش کاما که او داست دکتر نتوو خیلی چه غازی داو شیر و مایل وی رو مایتیزم تکیب جان در زیاد لرما بلکل دیگه نا مشکل دی با تا پایجا شدی بود نو تکیب رتا پایجا کی ټول مزيات شي ویډیا او وینه فشار نیل
دا ضرور کولای شي چې
متخصص ډاکټر یو متخصص ډاکټر چې وین مسلکی ډاکټر دا ته وخه په کابل کې
ډیر مننه خیر مننه ضرور ته په ځواب کې به دمدم رويو چې کابل کې ماشاءالله ډاکټران زیات دي ولایت ډاکټران شته چې چیرته کور نږدې وي نږدې ترين متخصص د امید اخري ډاکټر تلار شي معاینات به تکمیل شي او خپل تداوی به ترلاسه کړي.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، صدای رادیو تان کم کنین بود و سوالتان بگوین.
خیر محمد، خیر خواه خبری کنه پروان.
بسیار زد خوش آمدین، بفرمایید.
روز خوری مال دکتر سید نده بخت یا زده سی تکلیف لرم لکه دکتر سید جیسن نمخی و لیچه یو زیاد سمانی لرم او خودکی گی وای اتا با داده بی فشار بی او کنم
کلی ده فشار پا دکتر چه کرده ده دکتر تطلیلی؟ د ورور ته دا توصیه کوو چې ښه خبره ده چې باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر فشارم چک شي که ضرورت د وینې غوړ معاینات ترسره شي تر څو علت پیدا شي د خولې کېدو لپاره غیر د فشار نه نور لرتون ډېر هم نور شته چې باید ډاکټر هم پیدا کړي.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سید سلام خود به شما باز ډاکټر صدی ګرانی برایم شنونده تقدیم میکنم. اجازه هستم از ولایت هلمند.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر دکتر صاحب، سه اجازه ای به پختو به درته مطرح
مهربانی وکړه. مهربانی
وکړه. زنده باشی دکتر صاحب. اصل که خو زما وزن ډیر کم و په مخکې وختو کې نو ډیر نورمال و، ما فشار مې ډیر نورمال و، نه کاته نه پورته پخپل نورمال حالت باندې به وو. اوس مې لږ زره وزن اضافه شوی دی. دغه اضافه توب سره مې هم ګای وختي سرسرخي راته پیدا کېږي چې ناست یم ودرېږم په سترګو مې توره شپه شي داسې پنځلس ثانیې دېرش ثانیې د تقریبا دقیقه پورې مې په سترګو باندې توره شپه وي بس له هغه مې بېرته بیا هغه خپل عادي حالت ته راسمه. کوم وخت چې لاړسم فشار وګورم دوی راته وایي چې ستا فشار نورمال دی، ستا په فشار کې کومه دغه نشته، مشکل نشته، کلسترول دې کم دي، او د یو دغه شینسته چې تاسو ته تشویش وکړي اما زه تل د سره مخامخ یم سر تلخی را تغییر پیدا کیږي او په سترګو مې ډیره تور شپکی
اجي سب عمر بم څو نه عمر
عمر مې
جواب در کړ په جواب کې باید ووایو چې کوم ملایم شه د تشریح کړ د ته مونږ اور تسته ټیک هایپوټنشن وایو کله چې یو څوک په ناسي وضعیت کې ناس وي یو دم راجک شي نو دې وخت کې د وینې فشار یو دم سقوط کوي او سړي ته سرڅرخي پیدا کیږي او سترګو ته سترګې څه نه ویني او رنگارنګ شین سترګو ته راځي چدا اسنن ډیره جدي ناروغي نه ده ولې فقط په کار دونه ده چې مریض که هر څوګي به یو خود په خوب سر کینی نه یو بل کینی په احتیاط سره راځي چې تر څو د حالت نه مخنیوي وشو کچېره د حالت پر مختګ کینو بیا هم د ډاکټر مشورې ته ضرورت ده دا علائم د ټیټ فشار دی ول ډوډ فشار نه دی او که وزن زیات شوی کول شي چې په دغه لارو شمو تشریک خپل وزن نورمال کی ولې دا علائم د ټیټ فشار لپاره
ډاکټر صاحب کوم افراد بیشتر در مرز مبتلا شدن به بلند رفتن چربی خون هستند
کسانی که فیزیکی فعالیتشون نیستن عدم فیزیکی فعالیت دارن و کسانی که غذاهای پر انرژی مصرف میکنن کسانی که تاریخچه فشار بلند خون داره در فامیلشون یعنی عوامل ژنتیکی دارن اینی ها کسانی که هستن و کسانی که الکل سیگریت استفاده میکنن از نمک زیاد استفاده میکنن اینی ها هستن که میشه که داینده مبتلا به چربی خون و فشار بلند شوند یا کاندید هستن به این چیزا
بله بسیار تشکر دکتر صاحب شنونده دیگه هم داریم بله سلام علیکم
ندا خور سلامونه توست محترم دکتر صاحب تولندکم پدرودی وردگیم
وردگ صاحب بسیار زد خوش آمدید به برنامه
علیکم سلام رو
محترم دکتر صاحب من دا سوال ده چې د موږ امور ده دا یو اون یشتی کی د تا اثر ګرځي دا مشکل پیدا شو وایي ورته پښور یې پورته کیږي وان دغه نو ډېر زو کم دوه یم دا خو یو رقم کپسول وو ډاکټر ورته ورکړي د دومره ست په دا کوه دا اثر ګرځي دلی وسا ورکتی خو نو په تنګول هر ډاکټر او کله کله باندې شو کو ته په دغه ولاند هغه وکړو او څو کدی ویني په چاربې باندې وختای مثال په داسې نو عام مسلمان کې چلته نو سره سایډ کلینیک نه ویل دا داونه وی هغه داونه نه ست په دا وکړو دا سه و دا وکړ وکایو سړی چې په یوه کې په دغه نه چاربې دی څو څه په شیشه راځي په دغه مرض باندې مبتلا یم ډیر مننه
محترم رور وردک صاحب مختل د مریض مشکلات ویل چې مورم دا وسره ګرځيږي وینې فشار لوړ په خو پړڅو پیدا کړي ده موږ هم د موضوع تراتلو چې د وینې د فشار هغه بد واقعي یا اختلاطات همدا دي چې کچېری د وینې فشار په دوامدار ډول به کنټرول پات شي نو یو سلسله مشکلات په هر سیستم کې مستر وړي چې یو لاغو څخه په زړه کې ده د زړه د لویوالي د انجانا پکتورس د زړه قلبي حمله د زړه د عدم کفایت سبب کیږي چې دا د زړه د عدم کفایت یو له علایمو څخه نفس تنګي او د خو پړسوب ده نو د ورور ته توصیه مدار شي همیشه د مریض ډاکټر د تعقیب لاندې وساتي مریض ته باید ای سی جی وشي مریض ته باید د زړه ګراف او ایکوکارډیوګرافي وشي او دوا منظم وخوړل شي تر څو له دې مشکلات څخه خلاص شي او بل پښتنه داسې مطرح کړی چې موږ په اطراف کې وو اته ډاکټر نشته او څنګه کولای شي د وینې غوړ نه خپل تداوي کو لمړنۍ لارې خو همغه د سپورت او د غذایی رژیم لارې دی او دویم کچېری واقعا د وینې غوړ لوړی او تین شي وسیږي نظر غو عمر ته به دوا انتخاب شي چې هغه د ډاکټر وظیفه ده دی نشي کولای چې سر به خود لا شو د وینې غوړ دوا د وخنې څخه وخت
سلامات بشین ډاکټر صاحب په دوستګی مو ریښت حسن بری سلام علیکم
سلام علیکم پنځور په خیر خیرته ډاکټر صاحب محترم یو دیسې طریقې لار نه ست چې دغه وینې غوړ د تصفیات کې چې جوړه کې یو دیسې سیستم موجود نه دی په داسې حال کې چې نړۍ ټیکنالوژي او ټول علم پرمختګ دغه طریقې وجود لري کې
طریقه وجود لري محکم منتشر ان شاء الله جواب بدر کور درو د ورو بیا هم خوانی پښتنه تکرار کړ چې د وینې غوړ د مخنیوي او تداوی لپاره د ټکنالوژي په اساس کولای شو ټکنالوژي هم دا حکم کوي چې اول خو باید د وینې د غوړوالي مخنیوي وکړو چې منستر نه شي او بیا کچر منستر ځي نو دغه لپاره دواګان شتري چې نظر په عمر نظر په سن نظر په کوم نور مشکلات چې سره د ډاکټر لخوا تجویز کیږي او دا لمنځ دی او د څه کوم تخنیکی غبا نه شي ویني غړ په منکم غړ دینه کسړې منډو وهي ورزشو کیږي دا تخنیکی لاري دی ولې د څه
لکه بعض خلک د سم نظر سره موجود ده کچری وینه و باسم او تبادله کوم نه وړ به کم شي ولیا ته خو موجود ده پشریانو کې غبیا پیدا کی.
ډاکټر سم میشه بگوین که آیا کسا که بیشتر کدام زنا به بیماری مبتلا میشن یا مردا و دلیلش چی است؟
زیاتره بنارینو که د امراض منسترازی د وینه وړ کیو کده وینه وړ فشاری زکه چې اکثر نارینه دي چې سیګریټ ته مخه کوي اکثر نارینه چې الکول نه استفاده کوي اکثر نارینه چې غذایی رژیم کې صحیح بے پروائی نه کوي ولی زمنګ په جامعه کې وته دات خزه هم په دې مرض اخته کېدل شي چې خزه ته زمنګ په جامعه کې زمينه مساعده نه د چي ته ورزش کوي او حتی مقیدات دي د نړۍ نظر نو دوی هم رسپکتور کړي ولې ځاتره په نارینه کې پیدا کیږي.
تشکر یک شنونده دیگه داریم از میدان وردک. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، خی جوړی تکلای په خیره.
علیکم سلام مهرباني وکړو
ډاکټر صاحب. دا غای وینه غیره ده چې دغه ته د پیوز یا وګه د خانک خانه ده د دې خاطر چې خاده دی لري چې نه ده نو زه په لږ دغه وګه وخره به مې لګ د سترګې تر د دې کې نور صحیح او خو د سترګې تر د دې کې چې دا څنګه وکم خورم کې نه خورم یا وګه یا پیوز
خبرونه ځواب درکول د ورور پښتنه وکړه چې د وینې غړ لپاره د هوګي او پیاز خوړل ضرور لري څه ګټور دی په مجموعه په سبزیجاتو کې راځي ولې د هوګي خوړل مخکله دی چې د وینې غړ باندې تاثیر وکړي د مریض معده خرابوي ضرور نه ده د وینې د نه استفاده کېده په ځای نور سبزیجات نه په کړي سبزیجات نه استفاده وکړي د وینې غړ به ان شاء الله کم شي او نور باندې جګي او خپل هوګي ډیر موزره د معده لپاره.
شکر ډاکټر صاحب. یا کودکان هم به چربی خون مبتلا میشه؟ چربی خون می داشته باشد
واقعا کم دغه کوم عوامل چې موږ ورته مخیات کړو په غټانو کې هم دیو په ماشومان کې ولې فیصدی په ماشومان کې کم نه ذکر ویم
فیزیک با صدای شطورسی طفل مثلا در جریان طفولیت خود خود میشه یا تا آخر باید در رژیم باشه؟
باید لما اول نباید کچیر وزن دیده مریض زیادی گی خود در اسپکتور لبدل پرشتره کچیر در عمر زیادی گی امکان لری چی بیدوین وارو پا ناروی اختشی باید لما وقت نه غذای رژیم منظم شی و سپورت و حسول شی.
تشکر برادر ما از عبدالله از غوربند روی خط است. بله سلام علیکم.
درستان سر مدن پتونه یا خواهی من اخفال کی سوزی یا لگا داغر دا برن گلت دکتران دیر دوستی ورسی دی هر مرز دی تاداری که ولی بیاغ دوای تاثیر نکم از داغر دکتران چه تاس کلک برمانه کهوی اخفال رز دی کابل تا یا خواهی که ای دی او ادرس ور که در اطرافی خلق در شرگم نبلد دی اسی دکتر پور دکتر نسیتای دکوانه
سامه دور رزاو بدر کرد. عبدالله ورور له قربان څخه اړیکه نیولې وه چې ډاکتران ته تللی هم یم او دا د پخې سوزش مې نښه کېږي. د پخې د سوزېدلو لپاره مختلف عوامل دي، د ویټامینونو کمبود، بعضې نیروپاتیانې یا ته بعضې ناروغان د شکر په بیس کې پیدا کوي، خپله د وینې غوړ لوړوالی، خپله د ملا په فقراتو کې کسه مشکل اوسېږي، د عصب فشار لاندې اوسېږي، نو د پخې او لاسونو سوزش سره پیدا کېږي. دا ورور کولی شي چې او ډاکټر ته مراجعه وکړي او تر څو د وینې د غوړوالي او د عوامل چې د پخو د سوزش سبب کېږي دا معلوم کړي او تداوي شي په خپل وخت سره.
تشکر ډاکټر صاحب. افراد بیشتر در کدام سن به بیماری مصاب میشن؟
افراد که اصلا معمول زیاد از سن 25 سالگی به بالاتر تا 50 سالگی از او به بالاتر هستن، ولی اگر افرادی که از 20 سالگی به پایین تر یا از 55 سالگی بالاتر به معرض فشار می شود باید جدی تعقیب شود، معاینات بشه، ولی اصلا عمر و فشار بلند خون از 35 بالاتر تخمین شده که.
دکتر سبا، یا فشار بلند و چربی خون باعث سکته مغزی هم میشه؟
بله.
یک در کدام حالت برسه باز سکته مغزی میشه؟ در کدام حالت؟
بله، یک از اختلالات فشار بلند و چربی خون که استروک یا سکته دماغی است در عمرای در سنهای بلندتر پیدا می شود و اگر فشار به آنن یک دفعه بسیار بلند می شود و یا ایست که بسیار بلند می بوده و تداوی نمی شود و امرایش فاکتورهای خطر دیگه داره، مثلا چربی خون داره، عمرشان زیاده، شکر دارن. اینی مردم هایی هستن که زیادتر ریسک فاکتور دارن به استروک یا سکته دماغی که مجموعاً این 5 فاکتور است که مریض مصاب می‌شود به سکته دماغی. بله، واقعا یکی از اختلالات فشار بلند همی سکته دماغی است.
دکتر سه ماروی فشار صحبت کردیم، آیا فشار پایین هم خطرناک است؟ بعض افراد از بسیاری اکثریت وقت فشارشون پایین می باشه، این هم خطرناک می باشه؟
بله واقعا، ولی اونقدر که فشار بلند خطرناک است، فشار پایین اونقدر زود اختلالات نمیده.
بعضی از مریضها رو ما دیدیم که از نظر وزن، از نظر قامت و از نظر خوراک هرچیشون درست است، ولی فشارشون همه که پایین می باشن. ولی وام باید تداوی شه به مرور زمان، به خاطر که هر چقدر فشار خون پایین میشه به ارگان های حیاتی خون به درستی نمیرسه. مثلا دماغ از قلب است و گرده است، بالاخره به مرور زمان میتونه که دمی اعضای مهم حیاتی تخریبات به میان بیاره و بالاخره اگر بسیار پایین میشه مریض در شوک میره، یک دم پایین مفته ضربه دماغی میبینه، اون آن هم باید در نظر گرفته شود و باید تداوی شود.
دکتر صاحب، بهتر از اینکه یک فرد بتونه یک زندگی سالم داشته باشه، البته یک صحت خوب داشته باشه، کدام غذا را بخوره، کدام ورزش ها را باید بکنه، چی باید بکنه که یک صحت کامل داشته باشه؟
به طور خلاص باز هم یادآوری میکنیم که غذایی که زیاد چربی نداره، غذایی که بسیار شیرین نیست، حتی یگان طعمی که من چربی نمیخورم ولی
شیرین باب زیاد میخورم، مثلا کاکاو،
کیک و ملای نیگه پا، اینیا به نوبه خود باز هم انرژی اضافی است، به نوبه خود به چربی خون تبدیل میشه و چربی خون بالاخره ذخیره میشود. همین طور تمرینات گفتیم، فیزیکال اکتیویتی که میتونن که از واکینگ شروع تا ریسپان بازی و تا با جمنازیم رفتن از این سپورت ها استفاده کنند تا که داینده به می خطر فشار بلند خون مواجه نشوند.
شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب حبیب الله حکمت متخصص داخلی عمومی که در برنامه با ما بودند. جهان سپاس، من هم با شما خداحافظی می کنم. بقیه